ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې عام روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړي چې دغه وزارت مرکزی ګودام کې پلټنې وکړي. دا وروسته تر دې چې دغلته د فساد ادعا وشوه او لوی څارنوالۍ یو مسؤل ونیو. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو د کمولو پریکړه کړې. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې عبدالقادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. بادغیس کې لسو ډیر امنیتي سرتیری وژل شوي. چارواکي وایي کاپیسا لپاره د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او د ایران د ایراني تومنو ارزښت د ډالرو په وړاندې په بېساري ډول راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړي قطې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یوه کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاسونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرونسي شنبه ناوخته د عام روغتیا وزارت په یو خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي خو ویل شوي چې د عام روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او ملا پرمز که په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کمرې ثبت کړي او کنه، او یادا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یوه سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورونه دي او ټاکل شوی و چې د جولای په 10مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. هندوستان او پاکستان په خپل هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون مخام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستو پریکړه کړې. هندوستان ادعا کوي چې د پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دفیر ته استولې او په یوه اونۍ کې به یې عملي کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا د هند دا ادعاوې رد کړې چې ګوندې پاکستانی ډیپلوماتان دی د جاسوسۍ په کړنو کې ښکیل وي او ټینګار یې کړی د دوی ډیپلوماتیک مامورین د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماسۍ د اصولو په چوکاټ کې چلند کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندوستان شارج دافیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماتانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماتان راکموي. او روسي خبر همدا چې په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بیو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تیر ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. یو امریکایي ډالر چې درې ورځې مخکې په 193,400 ریالو بدلېده، د سه شنبې په ورځ یو ناڅاپه 215,000 ریالو ته راوغورځېده. دا بیې د بومبست په نوم د اسعارو د تبادلې په آنلاین پاڼه کې خپره شوي. هغه رسمي بیه چې د ایران مرکزي بانک ټاکلې له مخې یو ډالر 240,000 ریاله ارزښت لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه چې دا بحران نامهم وښیي. د ایران دولتي تلویزیون د روحاني له خولې وویل دا بحران موقتی دی او په هیڅ صورت اقتصادي بنسټ نه لري. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پلاوي ته دنده ورکړې چې د دغه وزارت مرکزي ګودام وپلټي. دا وروسته له دې چې په دغه ګودام کې د فساد دعوې وشوې او لوی څارنوالۍ یو لوړپوړی مسؤول پرون ونیو. سږ کال د حج لپاره له بهره حاجیان نه ورځي، خو د سعودي دننه مسلمانان د حج مراسمو اجازه لري. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي نندرې ډېرې شوې او دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو ویلي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:00 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزي سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبې په ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزي ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینو موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سې شنبې په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د 80,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې. دا لوی څارنوالې ویان جمشید رسولی د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سې شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر دېرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجوده یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و، وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کړوخیل د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوې لیست ته په اشاره وویل، په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کړوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوپه مرستې په دې لیست کې نه دي یاد شوي. خغلی کړوخیل زیاته کړه،
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزي ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سې شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له بهره د حج لپاره ورشي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت وویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه ولري، خو دا به یوازې هغه بهرني وګړي وي چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی حسیني په پیل کې په دې اړه چې په افغانستان کې دا پریکړه په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې حج ته روان وو څه پیغام لري ویلي دي.
د افغانستان دولت او د ارشاد او اوقافو وزارت تر اخیری لحظو پورې انتظار وایستل او ټول امادګي په داخل د هیواد کې نیولې وي چې تر څو د افغاني حاجانو د تلو لپاره کله زمينه برابرېږي. مخبل حاجان انتقال کړو، متاسفانه چې دغه ناورین جریان لري او بدلون حالاتو نه ده خوړلې، نو په همدې خاطر د خپل حاجانو د ساتنې په خاطر موږ هم د سعودي دولت د پریکړه تاییدو او د افغانستان څخه به کوم حاجی سه کال متاسفانه د حج په دغو لویو دینی مناسکو او مشاعرو کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت د سعودي عربستان د وروستي اعلان په اړه څه رسمي عکس العمل لري؟ یعنی تاسو د دوی د پریکړې په اړه څه نظر لري؟
د سعودي عربستان چې کوم پریکړه د حج په مورد باندې کړې ده، دا د مسلمانانو د ځان د ساتنې او د صحت په خاطر ترسره شوې ده چې تر څو د کورونا له دغه ناورین او ویروس څخه په امان کې پاتې وي. بنا دا یو معقوله پر جای او منطقه تصمیم ده او ملحقه تاییدو.
په دې کال کې د حج لپاره څومره کسانو نمونه ثبت کړي وو، یعنی د افغانستان حکومت څومره کسان ته ترتیبات نیولي وو چې دوی حج ته واستول سي؟
تیرو کلونو په شان سږ کال هم د ډېر زرو حجانو د تللو لپاره آمادګي نیول سوې وه، چون سږ کال زمینه برابره نه سوه. نو د موږ دغه ډېر زره حجان چې کورکه شوې سوي دي، لیستونه ترتیب سوي دي، او د دې د تللو لپاره ټول آمادګي د وزارت دور نیول سوې وه. متاسفانه چې حج لغوه سو او د تللو اجازه نسته، نو په همدې خاطر به دغه حجان چې سږ کال د تللو نوبت و، انشاءالله په راتلونکي کال کې په دغو مقدسو مشاهرو او مناسکو کې ګډون کوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او وقف وزارت وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې بهرنیان اجازه نه لري چې دغه هیواد ته د حج لپاره ورشي، خو هلته میشت بهرنیان چې محدود شمیر به وي د سعودي عربستان لخوا اجازه ورکول کیږي چې د حج مراسم ترسره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، ملالۍ بشیر دغو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیایي سیستم وضعیت ضعیف بلل سوی او ویل سوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن سوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشت برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو، ښځو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د بې پلي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یوه وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې 9 موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي سول. د دې پېښې انګېزه نه ده روښانه سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.90 او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرونه لري. اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. پرون د جون 28 په ټوله نړۍ کې د کونډو ښځو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم جګړې او روان تاوتریخوالي ډېر شمېر مېرمنې کونډې کړي دي او لا ورځ تر بلې د دوی وضعیت خرابېږي او د دوی د وضعیت د بد وضعیت په اړه شکایتونه هم ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس دغه راپور ده.
د شپېته کلنې قندګل خاوند له نن څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې په جګړه کې وژل شوی او دا یې په ژوند کې له ملګرتیا بې برخې شوې ده. قندګل چې دواړه پښې فلج دي، ژوند ته د مرستندویو بنسټونو د نه پاملرنې له امله انتقاد کوي.
زمون زخبر الله الله لورګانه په خپل زپړې اړه تا پرتی کور کې پراته ایمه
قندګل پنځه زامن او د لورګانې لري. هغه چې د خپل زوی کره اوسېږي وایي نور زامنو یې پر خپل حال پرېښود او ترې لاړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه هېواد کې د کونډو میرمنو ستونزو ته په اشارې سره وایي په افغاني ټولنه کې د کونډو میرمنو ژوند د یو لړ ټولنیزو مسایلو له امله ښه نه دی، ځکه په خبره یو شمېر دوی اجازه نه لري چې بیا ځلې واده وکړي. د دې وزارت وینده رویا دادرس:
له بده مرغه هغه بنسټیزې ستونزې چې په افغانستان کې ورسره کونډې میرمنې لاس او ګریوان دي، یوې ځوانې کونډې میرمنې ته د دې اجازه نشته چې بیا ځلې واده وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د کونډو میرمنو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د احصایې ملي ادارې د 1995 کال د شمیرو له مخې شاوخوا 570,000 کونډې میرمنې په افغانستان کې ژوند کوي. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
هغه شمیر چې د احصایې ملي ادارې سره د 1995 کال موجود دي، د همغه کال د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې 570,000 کونډې میرمنې شته.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کونډو میرمنو د ښه ژوند لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دې وزارت وایان عبدالفتاح او شرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
هغه میرمنې چې میرمنې په جګړو او چاودنو کې وژل شوي، یو اندازه پیسې د حکومت له لوري ورته په نظر کې نیول شوي دي.
د ښاغلي احمدزي په خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت کونډو او نورو بېوزله میرمنو ته د کارموندنې په برخه کې هم هڅه کوي. ملګرو ملتونو د جون 23 نیټه د دې لپاره د کونډو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې چې وکولی شي د دې ورځې په مناسبت دغو میرمنو ته د مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې یوه وسیله شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوی ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. هند ادعا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسۍ فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندوستان د ادعا رد کړې او پریکړه کړې چې هند ته ورته ځواب ووایي. نور له اجمل ان څخه اورو.
هندوستان پریکړه کړې چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي له خپل هیواد وباسي. هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوی ډیلی کې د پاکستان شارجه دفتر ته هم استولی دی. پاکستان او هند اتومي وسلو لرونکو دوه ګوندی او رقیب هیوادونه دي چې اړیکې ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندوستان اداوی به بنسټ بللی او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندوستان شرز دافر احضار کړی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندوستان ته ورته اقدام دی، خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندوستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکوونکي له خپل اړخه همدې شمېر ته راکموي. پاکستان او هندوستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوی سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندوستان د می په 1.5 نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسۍ تورن کړل. پاکستان دا دعوی رد کړي. هندوستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی او په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه. هند وویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
او اوس هم یو روغتیایي مطلب د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ورځ کې د کرونا ویروس د بیسار شمیرې په اړه خبر ورکړی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې په 24 ساعتونو کې 1,380,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. د دغو پیښو اکثریت شمیرې په امریکا او برازیل کې دي. په همدې حال کې د اقتصادي ودې په اړه او د واکسین جوړولو لپاره هم هڅې دوام لري. په مکړه په دې اړه د ملالۍ بشیر دغه راپور ته
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم گبریاسوس وایي نړۍ په یوه نوي خطرناک پړاو کې ده. خلک په کورو کې له پته کېدو ستړي سوي دي او هیوادونو پر ګرځېدو بندیزونه کم کړي، خو ویروس اوس هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. یو شمېر هیوادونه چې د کووید-19 له خپرېدو سره یې په بریالیتوب مبارزه وکړه اوس هڅه کوي چې د دې ویروس د یو ځل بیا خپرېدو مخه ونیسي. بل لور ته په جرمنی کې په داسې حال کې چې بازارونه په محتاطه توګه پرانیستل سوي، د غوښې خرڅولو د یوه بازار تر زرو زیات کارکوونکي په کورونا ویروس اخته سوي دي چې په نتیجه کې زرګونو نور کسان قرنطین شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي اړ به سي چې بېوزلي خلکو ته د خوړو رسولو فعالیت وځنډوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه مختل سوي، د ملګرو ملتونو دا اداره د نړۍ په 132 هېوادونو کې خلکو ته د الوتکو له لارې خوراکي توکي رسوي چې اوس یې دا فعالیت له خطر سره مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو په برخه کې اداره وایي چې د روان کال تر پایه د خپلو مرستو رسولو لپاره 1,000,000,000 ته اړتیا لري، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې 40% پیسې یې ترلاسه کړي دي. د کورونا ویروس پر ضد واکسین چې په چین کې ورباندې کار روان دی، په لومړي او دوهم پړاو کې پر انسانانو یې په خوندي توګه استفاده ثابته سوه. اوس د دریم پړاو لپاره د کلینیکي ازموینې لپاره چمتو کیږي. د دې واکسین له جوړونکو یوه یې ویلي چې دریم پړاو به له چینه د باندې ترسره سي چې اغیز یې ارزول سي. چینایي څېړونکو ویلي چې هغوی په کورونا ویروس کې تغیرات نه دي لیدلي چې د واکسینو جوړول یې ستونزمن سي. د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف په نړۍ کې پر شاوخوا 1.5 واکسینو کار روان دی، خو ویل کېږي چې د واکسینو تایید او توضیح به تر نیم کال پورې وخت ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله ایم د کل دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وویل چې 100,000 روپۍ راکړه کولی ماشونه دې نه والا کېږي. وردې میلې کې شهید شوی دی، دا ټکول کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا د بېزده پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ غږ دې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا تر شوراو پورې مو دلته مهاجر پراته یو خلک دي لوډر راوځي. دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان خو خیر شي ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دغه سرایونه خرابوي. دغه زموږ غږ دې د لوړو چارواکو ورونه سي زموږ لا انسانان دلته پراته یو. نه کور پرېږدي، نه کلی پرېږدي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمه لرو. هسې سرای په بیه رانیولی، دغه سرایم راباندې چپه کوي. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دې ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
زفیر محمد د کندهار د پنځمې ناحیې څخه فیصله په تماس کې یم. نور یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډېره وخت دی، د تقاوت په حیثیت دی. زه په 1950 کې د بولدک د ګمرک څخه تقاوت شولم. نو د تقاوت په حیثیت مې تر اوسه نه دی اخیستی. دا درې کاله مې مرخه دي، د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نګاس. زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یوه ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تقاوت شي پر یوه ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو، یو دوکانداري په وکړو، یو اړو مانده مو په خلاصه شي. او دا چې بېرته بیا د تقاوت پیسې همدغه چې د کاله دی ماته یې یا لکه افغانۍ یا 4,000 افغانۍ راکړي. دا خو چندانې پیسې نه دي، نه په دې باندې کم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورینو ته چې تقاوت پر یوه ځای ورکوي، نو موږ څه ولې نه راکوي؟ موږ خو هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو وسلام د خدای په امان.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نو لس کلورا مال واقعدم چې تدبیر هدا پوری دا پیښه زیاده شوې ده او خلک کرنچین نه مراکوي. د هلمند ټولو وګړي باید چې کرنچین مراک کړي او کرونا جدي ونیسي، ځکه چې کرونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې کرنچین واوسي، د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه له اطرافو ډېر خلک دغه کرنچین نه مراتوي. دوی هم باید چې کرونا جدي ونیسي او په کور کې کرنچین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم 1313 شمیرې ته هم د افغانستان له هر ځای نه اس ام اس نه راولېږئ، خبرونه راولېږئ. موږ به درته د ازادي راډیو په خبرونو کې خبرو. اوس هم په کابل کې د سهار 8:30 دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو ځانګړې قطعې 25 تنه کسان د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 10 سرتیري وژل شوي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په یو خبرپاڼه کې کړې ده. دا وروسته تر دې چې لوی څارنوالۍ د دغه ګودام یو مسؤل د رشوت په تور ونیو. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې. هندستان او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کمی راوستلو پریکړه کړې. پاکستان هم د ورته اقدام خبره کړې. او په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بایو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تېره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبیدالله له قندهار څخه لیکلي و، له لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د معیوبینو پیسې ورکړي، ځکه د ویلي چې د معیوبینو پیسې نه ورکول کیږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي و، له بنده آزاد شوي طالبان نور باید پوشی او دوی له جګړې بیزار دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وای، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري، ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني. او د دې خبره تر څو چې جنگ نه دریږي د سولې ناره وهل هیڅ معنا نه لري. طالبان باید په عمل کې وشي چې دا سوله ده او کنه. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبینه یو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای، په روغتیا وزارت کې د دومره ستر فساد کېدل ولس ته د منلو نه دی، عاملین باید علني مجازات شي. بل اوریدونکي ګلزمان کمالزی له کونړ مرکز نه لیکلي وای، ولسمشر نه غوښتنه داده چې په ادارو کې داسې وړ اشخاص په دنده وګماري چې د کونړ په الکترونیکي په اداره کې چې ګمارل شوی دی. البته د اوریدونکو هدف د الکترونیکی تذکیرو د مسؤلینو یادونه ده. بل اوریدونکي حکمت الله حماس له هلمند لیکلي وای له نادلي ولسوالۍ نه دغه سمستر لیګم له بند آزاد شوی طالبان نور باید پوشي او جګړه ودروي. دغه اوریدونکي د پیغام څو ځله راستولې. حسینی پونم باندې حسینی احساس له کندهار لیکلي وای د ملکی وګړو د وژلو مسؤلین طالبان دي او دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنی نه ده چې طالبان د اوریدونکو کې لاس نه لري. د راپورونو له مخې ورمه ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان ځوان ځان وواژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وژلي. د هغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالیو د ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سره څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانشتر کړي دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومېږي چې کیس قبولېږي که نه قبولېږي څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلې نه ده دا یو ماجن نه مني دین شیار دې وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولېږي او سفارتونو سره رابطې لري کوم هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لېږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کښې ده په ډیلي کښې ده د افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي همدا پاروایي نه ساتي ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزاد صاحب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا پخپله راغلی نوي ډیلي ته نوي ډیلي کښې ځان رجستر کړی نوم یې ثبت کړی و له یو ان ایچ سی آر سره وغوښتلې چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته یې واستوي.
همدا غلک خپل کورنۍ سره راغلی و دلته رجستر ده ریفوجي ده په انسیار کې خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي د کار اجازه څوک نه لري دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک دلته دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و یعنې په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سی آر سره ثبت رجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هېوادونو ته دوی واستوي د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي
د محصلین دومره مشکلات وو چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي دوی ډېرې لاړ داسې حالات وو چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستانه قرنتین وو داسې سخت قرنتین وو په هند کښې چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي د خرج خوراک پیسې نه وو کوم چې د اجتیا لخوا راغلی وو هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده دا شخصي محصلینو دې ده دوی دپاره دومره مشکلات وو چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو دې هلک هم چې راغلی وو دا هم شخصي راغلی وو شخصي محصل وو دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه نه وو هېڅ چا د دوی پروا نه کوله یو پردی ملک کښې چې ورسره پیسې نه وي چا ورسره مرسته مونه کي نو هغه څشي وخوري نو هغه ډېر عذاب وو ډېر فشار یې ورباندې راغلی وو چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري مسؤلین خو به لري آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا دلته تحصیلي وو هغې سره مې رابطې وکړه محصلین هم ډېر زیات وو پنځه زره شپاره زره یا شل زره محصلین وو دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده دوی ته هم دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطې چې ورسره دوی هم منډه وکړله خو بیا هم محصلین زیات وو دی دلته سفارت هم په قرنټین کې وو، پروازونه بند وو، د دې امکانات هم نه وو. ما ډېر لیدلې وو که ډېرې مخبرې کړی د سفیر سره مخبرې کړی چې تصریح سره د دې هم امکانات محدود وو. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسوله ده چې کله چې قرنټین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې دوی کورنۍ نه لري او هندوستان کې داسې کلک قرنټین وو. پکار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ په هېڅ شم نه څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما به هغوی ته زنګ وهه، رسنۍ ته مو مراجعه وکړه. بیا آخر کې د څه ماشینې لار خو دې لکهم د چا ورسره مرسته ونه کړه، خرچ خوراک پیسې نه وو. بس
شیرزه صاحب، اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه؟
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله د ملل متحد دوی توجه ونه کړي، هند کې یو لویه فاجعه رامنځته کېږي. مونږ ته خو داسې ویل کېږي چې تاسو چې هندوستان راځي د هغې نسیار افغانانو داسې ویرئ چې خپله غږ مو ووسئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم مونږ دا ونه منله، مونږ خپل آواز اوچت کړی ده. یا دې شلم جون کې چې د مهاجرینو د پناهندۍ ورځ وو، دې کې مونږ یو لیک یو نامې سرګشاده یو لیک ولیکله خپله سرمنشي سازمان ملل ته، ډېر ارګانونو ته مې ولېږد. خپله سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي، دوی دا خاص ده دوه کار وکړي. یو افغان مهاجر چې په هندوستان دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د انسیار دفتر چې په هندوستان کې ده، دوی ته زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولېږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېر ظلم شوی ده دلته، ډېر بې پروايي ده.
په هند کې یو افغان فعال چې هلته د میشتو افغان محصلینو په ستونزو غږېده. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې اونې د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره در خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم.
السلام علیکم، شیر صاحب خبرې کوم. زما د نام ازادي راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې 210 بستنې حل شوي دي، اووه ماتم بستنې دي. زما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سری مسئول صاحب ورسوي، نو په کندهار ولایت کې یا په نورو د اصلاحات ادارې سپاره جوړ شو. خو اصلاحات ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو په ساعت د مانځه ایسته کړي. دا کوم بستونه چې په ساعت پخوا په دغه کې وو په ساعت به رامنځته کېدي، هغه به د هغه دپاره اصلاحات ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحات ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې، نور هغه فساد دی. یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې واتس خپل ټاپ اف او سرچینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه د پیغام دي در مسول چارواک پر ورسې.
کندز ولایت د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ د کندز لار چې د بيخي د سر له خراب او د چار وخت تیری ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په کراشي کې شام پیسې نه اخلي. او مترام دی ایس کوم نو موټر دی قرار لا کوي خپل خود د حکومت سایه د حکومت سایه خو لیکي رسي دې دا ورته بای چې د مخنیوي وکي
ز املا صاحب عبد الله اول د ازادي رادو او ټول کارکونکو ته یم په یلمن کې یو پارسل وړه وکالدار سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې و دا مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسې د حضور څخه دا هله ده چې دا د غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي ومن الله توفیق.
السلام علیکم زابل د زابل ولایت نه پیغام کوم زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ټوکو لپاره چې توکي دا چې باندې ته دی او مخکې دوی زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو لپاره توکي د کاربونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو چې دا مظلوم غریب ولس ته